آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر کسانو په خپل سیمه کې له بیکاری نه شکایت کړی دی زینو هغو کډوالو چې له پاکستان نه را کډوال شوی دی افغانستان ته راغلی دوی وایي چې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده او د دوی پټکو یو شمیر دغه کډوال هڅه کوي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي یو شمیر نور بیا د طالبانو له زینو محلي تګلارو او محلي چارواکو نه شکایتونه کړي دي په دې ورسوي کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې توند سیلاونه راووتل خلکو ته د سر او مال زیان واړو دا چې په دغه وخت کې د سیلاونو دروتلو لاملونه څه دي په دې اړه لوي وز مکپو سره مرکه هم لرو د پروګرام په ورستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لټي پروګرام یو برخه هم خبرې دوته چمتو ده خو پایل ستاسو په پیغامونو کو
سلام علیکم د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو حکومت مده پر نشې مواد یا پر کوکنار په تاریخ باندې چې کوم بندیز لګولې دي دا یوازې په محدود سیمو کې بندیز دی یا ته په نور سیمو کې به دا بندیز نسته په دې باندې باندې په زموږ چې شیخ صاحب خبر وي کبنه د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او کبنه وي خبر خو دا هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کې چې د پرا په کلستان ولسوالۍ کې همداسې د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې ته په هام باندې کرل کې یعنی هیڅ کله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلی هم تاریخ هماغسې پرېښوي نو زموږ د مسئولینو څه دا غوښتنه ده چې یا دې په ټولو سیمو کې بند کړي یا دې بېرته ورته اجازه ورکړي ځکه چې که چیرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا د طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي هلته د پراغ غاړه د رود پراغ غاړه باندې تاریخ ویني صرف د مادا غاړه که وچ شم که رود کې اوبه به یېږم خدای نه ورپورې وځي دې غاړې تاریخ باندې کار نه لري نام دغه عمره کولای چې د نور ورډ پورو مشرانو یا چارواکو ته خبره ورسوي چې د پرا واده چې دغه باید تر فشار لاندې راځي ځکه چې په دوی په سیمه کې تاریخ یې لادې کرل کېږي هغه په خپلو سرګوینو دوی پټه ډار ورکړې ده خو خلک چې راځي هغه د طالبان ورسره شریکان په دې تاریخ پر هغه تاریخ کرل کېږي په دې خپله په دې ولس کې اختلاف راوستلی و خپل پر حکومت باندې د ولس شک راوستی نو زما دا غوښتنه ده چې دغه ته باید جدي توجه وسي یا د ټولو ولایتونو کې تاریخ راځي یا کړه غرنۍ سیمه کې ستاسو دغه باید مخه ونیول شي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو کارکونکو ټول ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم الله دې وسرو جوړ وست زما دا پیغام د اسلامي امارت ته چې باید افغانستان سوجیجاتو د لپاره لارې خلاص کې و نور ملکونو ته صادر کې موږ د اندوانو حاصلات دا ټیم سي اندوانیا ورسېدې بس اوس ارزانه سوي ډېر سخت زیات ارزانه سوي کوم سیم باندې مصرفونه باندې کړی دي هغه په میټر او ګرځوي نو باید سلار خلاص شي او زمر تاسو ښه بازار پیدا شي
سلامونه او نیکی هیله د ازادي رادیو ډیرو خدمتمند اوریدونکو او کارکونکو ته ځنګړي سلام وایم راځم د خپل موضوع په اړه باندې د امارات د غړو سره یو نظر شریکوم تیره ورځ شیخ صاحب یو بیان جاری کړی و د طالبانو د امیر المؤمنین سی دی هر څه تجمن دی خو کچیر دلته راسو د ورځې دی اپا کړی د ورځې درې سلور آن تر پنځو کس پورې تیر نظام خلک وژل کیږي یا هم د اردو سرتیر یا هم یو پولیس یا هم اربکۍ په هر نامه سی وي هغه وژل کیږي آن تر شخصي بدیو پورې نو زه طالبانو چارواکو ته وایم آیا ته ولې رسنۍ په هیواد کې د آزادو خبرو لپاره نه پرېږدي په کندهار کې چې کومې رسنۍ دي یا هم په کابل کې چې کومې رسنۍ دي داسې نو ورایتو کې آن تلویزیونو کې اوس هغه خبره نه چلیږي چې د طالبانو پرسې کې نو داسې نه پرېږدي هغه سپینه خبره نه کیږي یعنی سونه رسنۍ سې زه تعقیبوم سونه رادیو سونه دغه سې زه تعقیبوم آن تر دې پورې سې د اوسه پورې ما دا خبره نه ده اورېدلې یو څو ورځې مخکې تقریبا دوې درې جمعې مخکې دلته په کندهار په دراهي باندې امنیه قمانداني سره موټر بم برید وسو دا یې شواله کړی و نو دا خبر هیڅ ثبوت هیڅ رسنی دا تایید نه کړه چې دلته برید شوی دی یا شدی یا بدی. آن تر آزادی رادیو پورې هم دا خبره نه ده سویولې، شاید خبر نه رسیدلې، خو خبر هغه د مړو عکسونو د واټس اپ په ګروپونو کې دورو دوري کېدل، آن هغه هم خراب شو، بیا دا خبره پټه شوله، تر اوسه پورې دا خبر نه ده. باید رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ژوند شبه اسرائیلي حالات ولمنځي او هغه خپل خبر حقیقت ښکاره کړي. رسنۍ ولس په رسنۍ باندې دغه حق لري چې هغه حق خبره وکړي، باید کملاوي که هر یو وي چې په حق په عمر باندې ناسي باید بیا حق وایي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داولین تاسو ته سلامونه وایم، تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم په دې لومړی جم چې شبه یست. زه نذیر احمد یارانای ما د کندهار د پنجوای ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کیم. نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې موږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختی و دربدری ډیر دی، آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پات ملک در دوسه پرې ګرځیدلې دی؟ آیا مخکې ویل چې امارات براسي، طالبان براسي، افغانستان به راته جوړ کی؟ دا چې موږ اسلامي ورونه جي، اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډیر دی، خواري مو ډیر دی، په جمهوریت سي باور وکي ډیر خلکو ارمان کړی دی، هغه کنر دی، هغه کښ دی، ولې هغه په دې خاطر چغلاو ډیر دی؟ کم څه چې څوک وته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي، ووایي وټه کې سړی نه معلومیږي، ولې نو دغه سالات روان دي؟ باور دی وکړه په جمهوریت کې که څه جنګونه وکړه، څه مشکلات ډیر وو، هغه سړی په خلاص پښه یا په ښه زړه کلالی سوایي، خو اوس درېوه مله پیسې نشته چې څوک درېوه ځای پرې ولاړ سي. پیسې مشکلات خو ډیر دي، پیسه کښته ده، غریبي نشته، گرانی در حد پر زیاده ده. او در څنګه را چیرته چې هر سړی سره یو عمل کیږي، دغه چې کوم خلک وي هغه دوه موره زیله دي، هغه په مابس کې نه دی، څومره د پاره نه خوندي کیږي چې هغه خپل په سزا محکوم سي، هغه په خپل په سزا ورسیږي. خو که طالبانو د کوره وو خو اول داسې پیښیږي چې دا کوم کارونه چې اوس کیږي دا ټول طالبانو خلک یا طالبانو شناخته وي، قریبان وي، ورونه وي، دوستان وي، هغه خپل په کار کې ډېر مغروره وي، بلکې په دې خاطر چې دوی مابس سید مابس منګولو ته نه سپارل کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد النسل کو 2000 د چرچول سالي اوسیدن کېم. نو زما خپل کار دکانی دی، دکانی کو دکانی کې صح کار خوند نه ست، ځکه چې کم شی مو غخلو سره او دا کې شند دا ګران دی، او کله چې په وصل ورسیږي بیا کم شی سمو خرڅو، یا غنم یا ماش بیا ارزانه. نو ځکه صح کال یو ورنه وکړل، کم چا سي پلیزونه کړلې او خټکی اندوانه غوم صح کال خوند نه پوکلې، ځکه چې په خو 500 روپے یو کیلو منو او صح کال 150 روپے منده. نو شان ارزانه دی، دکانی خوند نه شته.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه صلاح الدین زید، کندهار ولایت اقصان ولسوالۍ مرکز څخه دا پیغام درته پریږدم. زموږ د اقصان ولسوالۍ مرکزي ښوونځی د تېر جګړو له امله وران شوی دی. زموږ ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زموږ غږ وکړو، چارواکو پر ورسئ چې موږ ته ښوونځی جوړ کړي. د تېر جګړو له امله په مکمله توګه وران شوی دی، که څه هم موږ په ټولګي کې دننه ناست یو، باد یا ګرز یا غبار شي موږ په ټولګي کې د نن سادا په مخ را خور. نو زموږ دا خواهش دی چې زموږ ږغ در راپور چارواکو پر ورسوي چې موږ ته ښوونځی ورغوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ښاغلي اوسني حکومت څخه زموږ دا غوښتنه ده، د ټول افغانستان د رفت آمد د خلکو چې دا اوس خلک تر ډېر ستونزې جوړ کړي دي. د سړک 2 کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده، هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه، خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ. که چیرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای، اوس به یې بیرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریب ول. دولتي چې بچا ته قراردادونه ورکړي یا یې ورکوي، باید په شرکتونو باندې د مسلکي کسانو د ګمارلو ټینګار وکړي. د دې شرکتونو له یوه انجینر سره ما خپله خبرې وکړې، هغه راته وویل چې که کار داسې روان وي، فکر نه کوم چې په 10 کاله دې نور هم جوړ شي. د دې لارې ټول تلونکي کسان دولت څخه وختنه کوي چې په شرکتونو باید لږ جدیت وکړي. هغه شرکتونه چې کارونه یې په ځن روان دي هغه باید کارونه تیز کړي، او هغه شرکتونه چې کارونه کمزوري یا کیفیت دي له هغو څه دي یو څه غوښتنه په جدي سره وکړي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مرجع خبرې کوم. زما آواز تر لوړو چارواکو پورې ورسېږي. موږ ماجر د پاکستان سره راغلي، موږ سره هېڅ مرسته نغدې نه وه، مالی مرسته سوې ده چې شی موږ ته نه دی راکول سوی. موږ دلته ډېر سره ستړي یو، که دغه رقم حالات یې موږ بېرته مجبور یو، که په غلا یې که په رقم یې موږ پاکستان ته بېرته اوړو، موږ د مجبورۍ سره ځو. پخوا په افغانستان کې څو کاله مخکې دا نور شیان لاوه، خو حالات سم پیسې وې، اوس پیسې نشته، نستی دي. موږ سره دې مرسته وشي که نه، یوه ورځ چې نیم افغانستان به بېرته واوړي پاکستان ته، نیم اجر چې راغلي بېرته د مجبورۍ سره روان دي، دغه اوس هم روان دي.
علیکم ورحمۃ اللہ. تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لاین یم. نو د ترافیکي پیښو په هکله باید ووایم چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بې احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دي د خپل وسایلانو سره ډېره بې احتیاطي کوي، په لارو کوڅو کلیو ښارو کې د وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې لسو پنځلسو شل مټر پرله پسې په ډامبر باندې سر راپاو کړي، پر ګرده پر یوه بغل باندې د یې خوا چې یو څوک را روان وي هغه ته لار نه ورکوي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وړوندو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه در سره په لاین کې یم. دغه زما آواز یې تر مسؤلینو پورې ور ورسېږي. موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډېر سخت په عذاب یو، داسې ځینې په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه ده ځینې تېره کړې. دا څنګه حکومت دی، دا څه رقم دغه دی، دا څنګه دا شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي، دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کړي. موږ یې میراث کړلو، د ورځې د خلکو مځکې هاخې وبلتې ورکوي، خاص د روپو په مقابل کې لس دولس کسه مړي پر دې برابر باندې وسوله چې معنی دا خاص نامه لیدی وګرځېدی. په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله، مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې وه چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې کوي چې د خلکو د پلارو د نیکه مځکې واخیستلې، د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. و سلام په احترام، د غزما آواز تر مسولینو پر ورسېږي. پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سر د شیخ صاحب څخه زموږ دا ایله ده چې د قاضي زموږ د ولسوالۍ څخه ایسته کې دي. موږ میراث کړلو، موږ به دوی ته ودرلو، خپل منځي به دې په کور کې را جوړې کړي.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. په دې ورسېږي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې موسمی سیلاونه راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړو. په یو شمیر سیمو کې دغه سیلاونه کمساری بلل شوی. د اوړي پر مهال د موسمی سیلاونو لاملونه څه کېدلی شي، خلک څنګه له دغو سیلاونو ځان وساتي، په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار نوریاس نوری له ځمکپو او د کابل پوهنتون له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره مرکه کړې ده.
نتنه چې په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغییرات په نوري وادو کې هم راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو له امله دا کېږي. دا په دې معنی چې ګلخانهیي ګازونه طبیعت کې تغییر ورکړی دی، او دا ځینې فابریکې چې په نوري وادو کې د پرمختللي وادو کې یا صنعتي وادو کې چې دي، دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه د مشکلات را منځته کړی دي چې اوس دغه ستونزې سره مخامخ و. نو افغانستان هم د دغه نه بې برخه ده. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سیلابون راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خو غازات خو اکثرا لکه دمونږ ګاونډي وادونه لکه چین، ایران، پاکستان دا وي هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې دا غازات تولیدیږي، هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی.
دغه بې وخته سیلونه د هغو نورو په نسبت باندې چې د پسرلي په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت کې دغه ورښتونه یا سیلونه مضر تمامیږي یا څه ګټه هم لري یا ضرورونه ډېر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه 15 کال کې چې افغانستان کې جنگ دی او نور هیوادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی، افغانستان د انرژي منابع نه درلود لکه برق او ګاز چې یا نور دغه سولر مسایل چې په صلاح ولس د اشجارو نه کار ونخلي ونی ونوي جنګلونه تباه نه شي چې دوی مثال ادم د ورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریباتو د مخنیوي لپاره ډېر مهم ده. دا شان نو متاسفانه چې په ځان پنده څلور کال کې د مونږ غرونه لڅوی دي، هغه بوټي چې دي چې ونی هم نه دي د سوخ مواد په حساب باندې خلق للی دي وهلی دي چې دا سست کړی دی، یعنی په اندک یو یو باران چې راځي ګوره سیلابونه راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنی چې زمکه د جذب هغه ولتیا نه لري، یعنی بوټي نشته چې وکول شي هغه جذب کړي.
ام دا نه لري. بل دا چې ګوري افغانستان په خو لا داس یو مونږ په زمونږ په اداره کې چې ما کار کوي جیولوجي او کارتوګرافي لوي اداره مونږ پرواز شوبه دلو، په دې معنی چې هر وره چې یو تغیرات راتله یا سیلابونه راتله مثال مونږ به مونږ انسی الوتکه چې په هوایي خو کوي هغه راتله او د مونږ باندې البته مونږ پرواز کوله او البته عکس برداری کوله او مونږ ته معلومه ولا چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللی او څومره تخریبات کړی او څنګه مخنیوي کیدای شي په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحه د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس ورسي په دغه مسیر باندې کورونه ما جوړوي. دا ټول هغه مسایل او تحقیقاتي مسایل چې مونږ درلود. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمينه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل د منځ تللي دي او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد، باید د افغانستان د ولس په ژوند باندې.
یو ورسته پښتنه، دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولای شي؟
خو ګورئ، دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ کولای شو چې د دوی د دې اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره سي، هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت لپاره پکار دی، هم په آینده کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو، هم د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو، یعنی د خېګنې لري چې مونږ کولای شو د اوبه څخه استفاده وکړو. په شرط کې تحقیقاتی مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي، دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمام اعلان شي. افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مځکې مثلا یا 12% د زراعت لپاره هواري دی، نور ټول غرنی دی، یعنی مونږ کولای شو چې اعظمي د دغه نعمت نه استفاده وکړو.
زمکپو خلیل احمد نادم او چیل آزادی رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 یولس 42 1501.
وسم راځو د ورکشوای زانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد سلام د غیو زامه د سره وباسي ایران کې قدس نادر کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي در سره نو ښه وخت ولرئ الله عمل سي.
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده 00 درنوي 5 1 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 درنوي 5 1 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی ریڈیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادین يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی ریڈیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خو راجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوي دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زید د اج فیض الله اکا مرحوم المسی دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی نو دغه سیمې څخه نادر کسوي دی نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخې څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچېره تاسو درک پلري یا موجود دلې اټمی زموږ سره معلومات سره کې ځکه چې کورنۍ ډیر سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نادر کسوي دی الک چې ډیر ځرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خو د بدللې چې په کوم سیمه کې وي نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ کچې تاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلې یا درک لري زموږ سره پرلان د شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده 0001 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولا دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 8 5 4 1 6 4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میشت کیږي، د ځاز خانه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان کا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو اسابي تکلیف لري، ځای ومنځ نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاس. ډیره زیاته مننه زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی، د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کور سره درکاسو، یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم، یا د یو چا کار زم، یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا وسه پرې نه درکاسو دی، او د پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګری زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دې سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سی یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا نو د ځانه سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دې ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت درپسې ځورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم او چا چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به پزل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 0 9 و 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دېزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. کچیر دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه نمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي 0 5 3 7 4 4.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريد سيال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
دمینو مستوی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دې ټول شي بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دې ټول شي بنگڑی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی ಮಯನೋ ಮಸ್ತವಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ 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 ಸಹರ ವಾರಂ ಕವಾನವರಮ ಬಾಂಗ ಸಹರ ವಾರಂ ಕವಾನವರಮ ಬಾಂಗ ಸಹರ ವಾರಂ ಕವಾನವರಮ ಬಾಂಗ ಸಹರ ವಾರಂ ಕವಾನವರಮ ಮಾ ಸಹರ ಮಾನ್ಸಲ ಪಾಸವಿ ಬಂಗಡಿ ಮಾ ಸಹರ ಮಾನ್ಸಲ ಪಾಸವಿ ಬಂಗಡಿ ದುನಿಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ದುನಿಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ
د کیګم د بنگړو پساس خلاو د کیګم د بنگړو پساس خلاو د کیګم د بنگړو پساس خلاو د کیګم د بنگړو پساس کلمې خوبونه تختوي بنگړي کلمی خوبونا تختوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی 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 شانزمت پوختا د پیغلونا شانزمت پوختا د پیغلونا شانزمت پوختا د پیغلونا شانزمت پوختا د پیغلونا سوچے پپسو کے خر سبھی بنگڑی سوچے پپسو کے خر سبھی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی شونچے دمینو مستوی بنگڑی شونچے دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی بنگڑی
دے آزادی میلمہ
درنو اوریدونکو شی چاری زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجینر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجینرۍ کې سرویګانې کړي او په کتابي بڼه یې چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخیږو. د نن سبا په ناروې کې اوسي. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته ووایاست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اما ریزی کی څلورم او پنځم شپږم صنف له سرخو کې بیا ووم صنف په کابل کې ویل ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخو د ولسوالۍ د فقلا لیسه کې درس ویل ده. نو بیا پوانتون یو کال تعطیل و، بیا چې شروع شو بیا موږ پوانتون شروع کړو په 25 کال کې. نو په کابل پوانتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجي په څانګه کې مې درس ویل ده. نو زمنګا دی پوانتون مغه اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې، یا پل ټکنیک په څلور ملالې کې مو په اول منزل د درې ملالې کې چار اړیو نیولې ولکه چې کودتا نم خبرو. نو
پوانتون د کودتا د داوود خان د ظاهر شاه په ضد کړي
وو، او د ظاهر شاه په ضد یو کړه کودتا و. نو سبای دا خبره ما واورېده چې انانسر بیا وویل چې دا په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادی کې چې د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیم لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کوره تا شوی ده، تاسو دورو محصلینو چې په لیلې کې د اکثرو خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبې، بل دی چې خپل علایق په نظر کې ونی سي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوی نظر څو.
او دی وخت یو ټول خلک ویده و سبا هیڅ پک بچي خدای مې دغه د باندې شپه نه به مخ کې خو بیا ورس چې خلک را پاتې دي، او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا لږ ورس تشکیلی شروع شو. د لیلی نه هغه आवाज نه وشو چې په لکو نه وشو، خلک خوشاله وو. فکر کوم بیا لاړو یو سات دو سات وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو. مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو. مونږ چې دغه هلته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده. هغه او د پرچم د ډلې یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله او د اطاګل ورته وویل. اطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو. نو د اطاګل ورته وویل چې ولیدل چې ستاسې هغه وویل چې مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د زرشا د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلی ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه دوس ثابته شو. هغه بیا ورته وویل وای نه وای مونږ ببره کارمل ویلي دي وای چې باید کار واس کجا باید شروع کړ مونږ وای د شاهي کورنۍ کې مجل مجذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه وو خوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه وو خفه وو.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2025 کال و، هغه عیسوي کال 1922 به راتم. خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې په واویا کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو. د کار په اړه مې راته وویل
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل. تر پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوسته او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالبه و، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه. بیا اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کېښود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو، زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست وو ډوډۍ خوړه. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو، همدغه د اشرف غني دوی و هدي و دې خلکو همصنفي وو. هغه زراعت نه فارغ و، هغه مونږ سره و. یو بل د طب ډاکټر و، یو بل ډاکټر و، یو بل د کیمیا فارغ و تحصیل و. څو کسان و.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو؟
عسکري نه وروسته بیا لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چیرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي او غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
ولې دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته، او روسي وظیفه مې په هغه کې وه، په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا له هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شومه، جلبات یې رالېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکاڼی اخیسته تل نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې راولېږل او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکاڼی وتلو ورېو. بیا چې بېرته ترڅو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبرم نه وم چې زه منفق شوی یم. سبای تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه منفق شوی دی برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلآباد کې وم. ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاری ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. د دې کې ما باندې شپې تیرې شو، هلته چا ویلي وو چې دا وتښتېد پاکستان ته لاړ. دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ماته د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل، ته ژوندی هلک زه په دې کې ونیولم، وی ژړل. ما دې واده که ولې ژاړې، وای مونږ داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده، خو وای ته منفق شوی وې. دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راځم پاکستان ته. په ډېره سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د ومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدې مې ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی و، د کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. موږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم، د هغه د لاس تاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سن کې وم، اووم سن کې وم په کابل کې. زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه ولې قوس میاشتو، نو ماته یو شیر ماته راغی. زه وکته مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړ، ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شیر او احساس چې ماته راغلی، هغه ورک شوانو لیاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخوده فوقلال لیسه کې، چې بیا څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکی ارزو د ادم هغه ته ولېږه، د ننګرهار کې یو اخبار چاپېد، ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورکی ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما علاقه له پخوانه، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه، په پېښور کې لا د مترقی خلک او غیر اخوانی خلک، غیر ملا خلک، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې، هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ول چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړ. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړ. تم بیا ما یو ریسرچ هم کدی ګچو په تیګه باندې، هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د ماغ ځای کې، یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، تم بیا په هغه کې کار کاوه، د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک هملته مصروف شي، لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې څه ملته. بیا په هغه باندې کار وکړه، شاه مقصود تیګه باندې. باوزن نور شان مدني مواد هغه باندې راپور ولیکه، هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو.
بله.
نو بیا هغه وروسته بیا تر اعظم هغه ته بوشیر ته راغلم. بوشیر کې مې څه وخت تیر کړ، خو بیا د جنوا تړون لاسلیک شد د څه وختونو نه سو د څه فکر وکړ چې نه سو وات تا ته وو بلالم به ته په خبرته
دوغه لیک په خبرته بیرته لاړې په ایران کې د سیمالي میګي چې وضعیت هم خو اقتصادي وضعیت به هم اتمن خو ځکه چې رسمي مامور وي
البته مې خبره وشو بس مې چا سره راغی بس مونږ کو چیرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شي ویو نلته مې دې پالمونه وکړې وو هغه بیا وظیفه پرې راغله او دغه هغه کې چې زه بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هغه م کار کاوه هغه سره مې باس راغی
په څه موضوع
تاریخ باندې باس راغی هغه ماته ویلي وایي هغه مهندس وایي یو وایي تحلیل ده یو تاریخ ده یو تحلیل د تاریخ ده وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ ده وایي تحلیل نه ده د باندې پاس حکومت د افغانستان او مملکت ته چې استعمارچیان راغلي دي
بله
راغلي دي وخت تیر کړی خو بېرته دا د افغانستان اوس یو واحد مملکت ته چې نوم یې افغانستان ده دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی
دې ته که راشو که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه د په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ثناګل شیرزاد زه دا اخبار مصادره کړې وه سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او د هغه کار مې شروع کړ د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام دا یو کال مې دا کار سره کار کړی بیا هغه تجربه مې دې کې واچول او خپله مې موسسه جوړه کړه دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه مې شروع کړم نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیځ کې او په شمال ختیځ کې دي ځینې کې چې وو په قندان نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګری د ادا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو په 15 کالم دا کار وکړو دا تام را ټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پېښول کې یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ دي شانو نو دا بیا دې باندې دې کارم کبله هرغم بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګان ورته مو وکړ یو مې هغه باندې یو سروی هغه مجروح صاحب د خدایو به هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړی و چې تاسو بچای نظام غواړي اخوانی نظام غواړي حکمتیار غواړي زیاشا غواړي د څه پښتنې کړې وي هغه یې معنی مړم شو نو دا غي نه واته کاله و لاس کاله به وتلی و چې مام د څه سروې وکړه د یو زره دوه کسان نه پښتنه کړې و د څه سروې وکړه هغه کوم نتیجه دا راخسته و چې خلک چې دا نه اخوانی نظام غواړي او نو بل څه و دا زیاشا کړه چې دا خلک زیاشا تر ځان نه څه سروې وکړې و او په دې کې یو بل سره بیا ما دې نورسته وکړه چې هو ار د طالبان څوک دي طالبان جنگونه شروع کړي و ډېر منطقي نه ولې وي عبدالت پاکستان د څه خبره خبره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پیښور یو خان سره و دا دی خو د نېشنل پارټي غړی وو افضل خان دا خدای یو به مړ ده هغه د چې په غونډه کړې و په خبرته هغه ښکارا د شوې د طالبان شې پښتون دی به دوی ننګ وکړو دا یو خبره ماته ډیره سخته خره تمام نه شو باندې تاثیر وکړي. طالبان پښتانه نه دي، طالبان چې دي بنسټ پالي خلک دي، دا د پښتنو نمائندګي نشي کولی. دا یو نشتلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړه، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وسکه څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروې تاسې فرسان 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه م ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بېسوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. او مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و. دا خبره زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د انشاءالله خو نه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د وویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې. ناپېژانده سړی و راباندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې راباندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نو څوک راپسې را نغل دلته، بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی. هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم، یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته وو. بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنی بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، و اتلس کاله معلم وم دلته. د مختلفو مضامینو خصوصا هغه خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتبې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروجني دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستانه په نوم باندې و. پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې، په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی و، خبرې یې وکړې. د افراسیاب پټک راغلی و د پاکستان نه، استاذ طارق راغلی و د فرانسې نه. دوه درې سیمینار و، دوی پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی و، هغه هم داسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادرفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژو، هملته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کو. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا میاغي باندې کارو کې بیا می کارو کې غتان کې هغه ورستۍ کاپی پتان کې پرته ده ستان په ویب سټ کې.
یعنی خلک بیل دی چې ویب سټ ته مراجعه وکړي داسې ډیرو خلکو لاستنه ورسي
نه ویستر نه په لاستنه ولې من ډیرو خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر چې ته به چاپم یو بل چا باندې مې ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګلیزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل دا چې ده دا په انګریزي کې ما لیکله خپله ما بیا انګریزي دلته خپله تقویه کړه ورته او بیرته مې انګریزي باندې مې ولیکو څو کاله پرې تېر شوي دي اوس برابر ده چاپ ته امازون کې به البته هغه کېږي
په امازون کې به خپریږي.
هو
یعنی کومې چاپونکې موسسه نشاتي موسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده شدلې چې چاپي کې
نه نو که دا چاپ شي په امازون ته ځي شي داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ دا پبلیشر پسې وګرځېږم امازون که ته چې ځي شي کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي په خپله؟
زه فکر نه کوم چې په خپله پښتو کوم ځکه دا که په خپله زه پښتو کوم دا بدبینه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله یې په پښتو باندې واړولی شم ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د یو عادت لرم چې د اوتخان کودتا خبرې کومه د وخته پاڅېدلی نه وایي ما نه شو اورېدلی نو زه ټول عمر د وخته پاڅېږم او د وخته کار کوم همیش سبایي عادي ملایان دا ویدي چې زه پاڅېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم همدغه باندې ورځ تېروم زه بچان سره ډېر وخت تېر کړ بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي زه د هغوی سره کومک نشم کولی هغوی ما سره اوس کومک کوي ما لیکل
ډېره زیاته مننه واک صاحب کور مدان سلامت اوسئ
تا نه مننه ډېره زیاته مننه
خوشاله دي غواړم سلامت اوسئ
سلامت
دستور دے نرستر کے تو رواما سرسری چپنا نامے دستور دے نرستر کے تو رواما سرسری چپنا اے الے تو رانگے باز سرسری چپنا اے الے سرور دے